السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه روان وي خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې یې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګې لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسي بیړۍ پرون د فبروري په 8مه له باسفورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
و هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کس یو مور او د هغه دوه لوڼې وژلې دي.
په لومړنۍ تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان بدلی دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم داسې ژمنه ورکوي.
د تیم غزنی کې وشيخته مکتبونه ټول رخصت دي، پاتونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د لیب کې د سمسارات ملګری اجازه ورکړي.
دویم نیمایی کې ځوان فکر اونیز خبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو، د وضعیت، د ملکي وګړو د خوندیتوب، د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو، کووېډ 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله او دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروی کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوی شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروی چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروی ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هېوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د خزو او ونجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و مو ریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. لسل واک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی. د موضوع د تحلیل لپاره سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي. په دې پایل کې سلواک ته په بخښن سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتک په څه معنا کېدای شي؟
نوین سره سلامونه اونې کې هلی تاسو ته استاد اوریدونکو ته بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی زوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی. دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشته ستاب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او تر څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو راجلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوې دي د هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. او تر څنګ یې خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې یعنې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هر برخه کې خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا خبره په دې ده چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی، دوی ګوري خلک ګوري، دی غوی کارونه ګوري، دی غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده، کوم څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدې د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبانو له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو دوی له خوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې وګوره اخیستې دوی د چانس ورکوي. حتماً خبرې ده، خو د دروازه تر شا، پټ دروازه تر شا، بند دروازه تر شا باندې خبر تر شا خبري کیږي. او هاته نوري خبري هم شاید شوی قطر کې څو مخ کې د خبري وکړي. نو اتمن هغوی ورته بعضی ټکی ویلي بیری دي چې دا ټکی باید عملی شي.
بلې، په هم دوه ټکو کلک زره تام سو سلیمان خیل صاحب، والی طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دادې نګدې شپږ میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلانډو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي. ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علماو شورا لرو، یعنی هر طریقه چی وی به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلی زکه چې دوی سره هم د پواک ورته د پغې بحث نکو دوی وس حاکمان دي خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه بعد واقعیت شته چې ملت زور ول شوې ده پکې او په ملت احسانونه کیږي دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لګ راخته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي خپل اشتراک چې ملت رسمیت واخته ملت تر شا ودرې ده نړیوال په خپل تا ته رسمیت درکې او هو نړیوال چې لوی شرطونه چورته یې کړي هغه دی هم ترې خدمتونه ورخېستي دي چې دوی اعلان کړی چې په سرلی ته بخونځي او په هندن نټول خلاص شي اگر چې دوی باید ځواب وایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل د خونځي او پونتون نه بند ساتلی وو د دې ځواب باید ملت ته وایي نړیواله ټولنه کتي پښتنه کوي کنه کوي مهمه نه ده خو ملت ته هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې غته باید ځواب وایي نو دا مهمه ټکی ده چې دوی په ثیوه دننه دوی رسمیت واخلي ملت نه
سلامت اوسې ډېر ډېر مننه له سلواک د پانتون استاد او د چارو څېړونکو وحید الله سلیمان خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
سپینه مانای وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینې نه کېده د سپینه مانای ویاندې د افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د ایستلو دفاع هم کړي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي سیړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلید پروګرام د سستوالي خبر ورکړي تفصیل په دې راپور کې
سپینه مانای یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له پروګرام دفاع وکړه د سپینه مانای ویاندې جنسا کې د سیشنبي په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که هم امریکا له افغانستان د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولې او خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وشوي
So I would just say if you look back at the specific planning steps.
So yawazi dumra wayam ka tasi haga plan ta che muk zangra jor kray wo gore da yawazi ihtimali qaziyo ta jor plan wo antra de che hama ga waqt muham padira khabari kridi da afghan zwakuno dumra jar la manzatlo brandway na nakida hech ham da brandway na na kri khum gyawlar ihtimali planu na darludal
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبه د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو خودلې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅو دغه ورسپانې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حمله پاره شوې ده چې د اگست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شونونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وټلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وټلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطني 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوریت نظام د طالبانو په لاس سقوط شو خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتی دي
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو د کابل د ومی امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپل دوه لونو سره وژل شوې ده د کابل د امنیت قمندانۍ مسولان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولې وژل شوې مېرمن اې دیمانو میږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه تفصیل په دې راپور کې اورو
یو څل وخت کله نه دی ماده کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وشل شوې د هغې لونی یو مصریا او بل منوره نومیده چې د نه او څوار لسکلونو وي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښې نیم ساعت وروسته ځواکونو د دې خزې او لونو د وژنې په تور یو تن نیول دی
د ومه حوزه امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام بیرامین درې زنانه په قتل رسولې دي په لومړنۍ تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو مټروان ښودلی دی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی د ماده اطلاعات فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه خونلونه یې زده کوونکی کچا په کابل کې د درې خزو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده خو له دې ورها خوا د طالبانو د حکومت لخوا د خزو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي تر خو یې نږدې درې اونېږي چې د هغو 15 معترضو انجنونو برخلیک معلوم نه دی چې خپل کورونو بیول شوې دي د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د انجنونو له طالبانو سره د خپل طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدی تیره اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزی هم لا درک شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم یو نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تمکیږي. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څخه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع.
بلې لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکیچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکار پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا وویل دی باور لري چې د جګړې مخه نیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لاره عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړمه ورځې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره کتلي، په ترسره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه. خو ویل چې د دغه خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکیچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون وویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکیچ د لا زیاتوالي لامل نشي، سره له دې چې له اوکراین سره په پوله له 300 زیات سرتیری ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب یادونه وړ بولو چې په عین حال کې سپینې مڼۍ ویاند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تېر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو کې ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د ادم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د ادم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ نی پریکړه وکړه. د هین لوبډلې ته پیلیس لوبغاړی لوکیش راهول بیر تراستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبېږي. که څه هم راهول پیلیس توپ وهون کوي دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هین لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په 4 نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونه ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هین لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دی برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شم کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو
زه دیر نارامه ایمه. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول، د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه. نو په دې خاطر له اسلامي امارت څخه غواړم چې په ډېره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلې کېدای شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډېری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډېری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطفالله خیرخوا د تېرې مرغومې میاشتې په 28مه نېټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټ ایښودونکی حمیدالله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورټ کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دوی یې ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجونو انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یوه بله زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو. د ورکې رقم ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو. د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د انجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د انجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړې وایي موخه یې دا ده چې لوڼې یې ډاکټران سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر دولسم ټولګۍ پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړی د خپلو پرېوتلو ځای مې دی. زه په دوی مې ورته خلاص کړی چې د یوه مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بېغنه د کوټه کې اوسم. یو تن یم نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم تا لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم. دا څه وایي د خپل اولاد مینده سبق وسویایي او د کلي نجونې هم رسي دا ته یې شای زده کوي. ورته که خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم. که د اولاد ته کومک رسوه که تعمیر ورته راغه شو اولاد نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
حمیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بېخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر څلوېښتو پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه. او بل په دغو کورس کې چې دي د موږ تر څلوېښتو پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر شلو 22 کلونو پورې دي. او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه دغو عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانۍ او تاته کلانۍ اتلس کلانۍ یا د اول څخه تر شل کلانۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي. دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نوره هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نومیږم. پاګرامې ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرې کلي کې په څنګ کې په نشتم د سنبلې ماشوم راغی ویل رانه مدې چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاوتي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل دالس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ورې دا حساب خو تیر شو نه بیا رانم دې دوباره دې نشو بیا دوباره هغه لسم تیر شو لنډه درته ووایم چې هغه مغه نشو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د نیزانې په نوبرژه کې در هغه ورکه کوټه څنګه هغه ته مې مراجعه ده حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته ووایم رانم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راځي شوی ما کار هم نه کوي سم نو خپله مایوب یم لته خطه تم حیران ما کار او روزګار هم نشته.
زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
اوریدونکو څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا مزه اسدالله الدین هرکلای کوم. دویمه نیمه کې درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده، خو اوس د خبرونو لنډیز اورو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره بیلابیل لیدکاته ولري. بلور ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیچ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې کړی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د فبروري 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کومو مسایلو ته پام وکړي. دا په همدې اړه نورې پوښتنې موږ د خبرونې میلمانه جواب کړی. میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي مشر دی، او همدا ډول د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل سهار سبل تاسو څخه کوو که دا راته ووایه چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه نمانځل کیږي. څومره مینیمال مات شته په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي؟ یعنی دغه سیسامه په هوای شوې ځینې پروګرامونه شته، لیکنې بحثونه شوې دي کنه؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته او استاد ته درنو وړاندې کوم. چې د افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا ډول څه کې چې کارونه ډېر زیات شوی په دې وروستیو کې، خو بیخي دې ډېرې خلکو ډېرې افغانانو د ژوند یو نه بېلېدونکي کې فعالیت ته جامې شي. هر ورځ کاروي فونه کې څو ځلې کاروي. دا اوس مهال کوم وروستۍ شمېرې خبرې ترې کړم دقیقې نه دي، تر لس میلیونه زیات خلک افغانستان کې انټرنیټ کاروي. ډیرک موبایل په افغانستان کې کارونه بیخي زیات شوی دی انټرنیټ سره تړلی ده. تر لس میلیونه هغه وروستۍ شمېرې لس میلیونه زیات ډیرک موبایلونه په افغانستان کې دي، له ممکن تر دې زیات وي. او ډېری نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروفه دي، حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري. د کورونا وبا له راتګ سره تقریبا په نړۍ 700 میلیونه خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې. نو ډېری هغه ښوونځیو زده کړې آنلاین کوي. له دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه. اوس په افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي، او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی. هغه ننګونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې سږ کال تقریبا زرګونه ورځې پېښې وې چې خلک آنلاین د اورېدلي ولو قسم په افغانستان کښې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې سوې او نه شته، ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنټ کښې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنټ په افغانستان کښې تقریبا 90% زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنټ کښې د ځورېدو امکانات یې زیات شته. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قوانین نه دي جوړ شوي، د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کښې پاته و هغه ډېر مادي درلودې، هغه هم د انټرنېټي ځورونو په اړه باندې یو عمومي بولو، یعنې داسې خاص مواردو ته اشاره نه وه شوې. ډېر موارد ډېر کم و په دې اړه په نورو هېوادونو کښې ډېر بېل بېل قوانین شته، مثلا د سایبري ځورونو لپاره د آنلاین ډېټا غلا کولو لپاره، مثلا دغه ته ورته آنلاین جرمونو لکه سپایویر نور ډولونه چې دغه جرمونو ډولونه دي، د هغوی لپاره خاص قوانین، حتی جزاوي، حتی موارد شته. په دې اړه ډېر خاص ټیمونه شته، سایبري ټیمونه شته، هغو هېوادو کښې سایبري پولیس ورته وایي فعاله دي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث ده په دې وختو کښې. نو په همدې خاطر باندې په 2004 کال کښې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8 سهشنبه په همدې خاطر باندې ونوموله چې هر کال په دې اړه بېل بېل عنوانونه ورکوي چې د خلکو پام راجذب کړي، او په نړۍ کښې بېلابېل کنفرانسونه، غونډې، سیمینارونه جوړېږي تر څو خلک دې ته واستوي چې له انټرنېټ نه خوندي ګټه واخلي.
مننه استاده. په 2005 کال کښې په لومړي ځل د انټرنېټ د خوندیتوب ورځ ونمانځل شوه، او تقریبا 19 ځل یې دی چې هر کال دغه ورځ نمانځل کېږي. سږ کال هم د نړۍ په هېوادونو کښې د انټرنېټ د خوندیتوب په اړه په همدې ورځ بحثونه کېږي. په افغانستان کښې چې تاسو له همدغو مسایلو سره مسروکار دی، څومره د دغې ورځې نمانځنې ته پام شوی، یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې بحثونه شوي دي چې خلک څه ډول انټرنېټ خوندي ډول وکاروي؟
اصلا دغه موضوع چې فعلا په ټوله نړۍ کښې لمانځل کېږي دا ډېره جدي موضوع ده، خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کښې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا ووایم چې د خوندي انټرنېټ ورځ چې په نوره نړۍ کښې یعنې په ډېر داسې مواردو سره لمانځل کېږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډېر ګوري، او هغه شیان چې په هغې کښې څنګه انټرنېټ مونږ خوندي استفاده کړو، د ښځو ځورونه د انټرنېټ په اړه، همدا رقم ته هغه ډېر ملي مسایل چې د انټرنېټ نه منځته راځي، دغه ټول په کښې یادول کېږي، او دغه ټولو ته په کښې هغه جدي نقطې په کښې کتل کېږي. متاسفانه په افغانستان کښې د تېر ځل دپاره زما په خیال 2019 چې دا هم د مخابراتو وزارت سره دوی مستقیما په روابط کښې وو، چې هغه وخت زما په خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی وو، او زه هم هغه مهال په مخابراتو وزارت کښې وم، خو دغه موضوع دوی د مخابراتو وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کښې 209 ملکونو د مخابراتو وزارتونو سره ترمنځ دا شریکېږي، او بیا په هغې باندې غږېږي او کار پرې کوي. نو یو دفعه په هغه وخت کښې د مخابراتو وزارت د دوی سره مستقیما کار کړی و، چې په هغې کښې د خپله د وزارت د عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل و، هغوی په کښې هم خپله ونډه اخیستلې وه، همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف، د دین هم په کښې کسان شامل و، هغوی په کښې خپله هم ونډه اخیستلې وه، او په ډېرو مواردو په کښې بحث شوه چې څنګه ماشومانو ته مونږ انټرنېټ ورکړو، څنګه خلک انټرنېټ ته لاسرسی اسان په ډېره اسانه توګه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې د هغې نه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کښې بحث شوی، نه ورته څوک پاملرنه کوي، او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنېټ ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه. سهار صاحب، تاسې هم وویل او استاد هم وویل چې دې مسئلې ته ډېر پام نه کېږي چې انټرنېټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل یې څه دي؟ عامه پوهاوی نشته، که نه هم خلک ډېره توجه خپله نه کوي، نه غواړي چې مثال ډېر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنېټ څه ډول باید وکاروم؟
افغانستان کښې زما په نظر ټول نړۍ کښې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې یو نوي برخې ته راځي، انټرنېټ بېخي اوس یو صنعت ده، یو بېله نړۍ ده، چې آنلاین نړۍ، مجازي نړۍ ده. نو خلک چې دې ته راځي باید په اړه یې ځان پوه کړي، هر څه ځان ته بېل اصول قوانین لري، ځان ته خپل هغه اړتیاوې او ضرورتونه لري. لومړۍ خبره د خلکو ده، هر څوک چې مخ نظر کې ډیرک موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونه دي ځان پوه کړي. ځکه که زده نه کړي ممکن صحیح ونه کاروي، یا ممکن د کلونو لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول د ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې دي. دومره خبره دولت ده. دولت په ټول افغانستان کې باید تر هغه وخت انټرنیټ شروع کېدو یا په پراخ کچه خلکو ته وړاندې کېدو باید بېلابېل قوانین ورته جوړ کړي وای. شل کاله ډېر، دوه کاله، شل کاله ډېر نور فرصت وو. دې برخه کې باید په هره ستونزه باندې بېلتل بحث کوی. او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاوتریخوالی د انټرنیټ تاوتریخوالی په افغانستان کې لویه ستونزه ده. په زرګونو حتی کېدي زما شخصي در سلګونو دغسې کورنۍ ستونزې وي چې لامل یې انټرنیټ وي، د انټرنیټ ناسمه کارونه وي، یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل وي، یا د عکسونو خپرېدل وي، یا د ویډیو خپرېدل وي. نو دا کېدی چې هغه کسان دا نه غواړي، اما خو نه یې پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي. بل خبره ده چې انټرنیټ د ټولو نړۍ هغه لاسرسی تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې زه کاروم هغه امریکایان کاروي، کوم سافټویر زه کاروم هغه کاناډایان کاروي، کوم لیپټاپ زه کاروم هغه په امریکا او کاناډا ټول جیک کاروي. یعنې دا یو تیمري ده چې کوم ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي، مساینه لاسرسی ورته لري. نو هغه ټیکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان له سره په لیول کې وساتو، هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه هم دي. لکه دغه کې موږ ساده کفات شو، موږ دیوی لپاره یو ډول پسف خام مواد یو ترې یو ادو کې اته د ماشومان اته نیو ځوانان ډېر فکر به جنې په دغه انټرنیټ دورونه کې د دوريږي چې د ژوند تر پای حتی به عادي حالت تر راګرځېدل څه سنځمن وي. د دې ناور ویډیو، شخصي ویډیوګان، شخصیتونه حتی ډېر د مختلف په دې چې هغه به اورس د ټول ژوند کې کوي، یي د دې مالي معلومات، یي د مثلا شخصي معلومات، یي د دې اړیکی د خبري کې نه ده، د دې پر شخصي ژوند، پر کار، پر مهارت، پر مسلک ټول تاثیر لري. نو زما منظور دا چې دا ټول درې سره خونه باید همزمانه کار سره وکړي تر څو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي.
ډیره مننه استاد. که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو، یا په عامه اصطلاح که ووایو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندي دی؟ یعنی
د افغانستان د انټرنیټ په هکله زه به دا ووایم چې که تاسو وګورئ زمونږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی. او بعضی کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی، چې هغه شخصي کمپنیانې دي افغان ټلیکام سره یو ځای بعض شخصي کمپنیانې دي چې هغوی هغه انټرنیټ استعمالوي، خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کیږي. بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنی دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي، هم کتل کیږي هم. او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره، مهمو ارګانونو سره، چې هغه کې سره د پاسپورت ریاست شامل دی، همدا رقم ته الکترونیکی تذکری دی، دغه ټول شامل دی. که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار راځي او مستقیم اندازي اترا سره خبرې کوي، نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغوی کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دې انټرنیټ ترلاسه حاصلي کی. نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډیر معلومات لاسته ورسي. او بل مخابرات وزارت کې زمونږ ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره پاغي کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه دغه ټول توس، یعنی بدبختانه دوی مستقیما لاسرسي لري. نو دا خو هغه د ملي موضوع شو. پاتې شو د عامو خلکو، د عامو وګړو. نو که دوی چیرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی ته لاسته ورسي، نو دوی ته ډېر داسې شیان معلومي کی او ډېر داسې شیان دي چې دوی ورسره فیلان پلټه کې دی او ډېر پسانې پیدا کولای شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بیخي نشته،
ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې ده. نو هیڅ نه وه کوم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کېږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسیږي یا سیکیور وسیږي، هیڅ نه وه کوم داسې شی نشته. نو اوس سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په بی نه پوهېږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي. تر څو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، تر څو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغې د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي، پالیسي د کوم ځای نه راځي، کومو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسي باید جوړ شي، بیا د هغې نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا هغې نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکوي او څنګه ډیر ورکوي یا څنګه ښه ورکوي. چې دا منځ رانشي ستاسو سیستم خرابیږي او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نیټورک نشته دی. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. نو خوندیتوب بیخي نشته، فکر پدې کې هیڅ نوی نه موزه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ تلارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کوم کسانو کوم کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو ولیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیمن ټارګټ کېدل، مستقیمن د هغوی څارل کېدل، څوک دي څه کار کوي چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره
سهار صاحب تاسو د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله د دوی له کمپیوټره د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
استاد خبرو تایید باندې افغانستان دا اوس تقریبا تر 30 GB/s زیات انټرنیټ گاونڈی ٹور جوڑنا تقریباً داواری دیوی تقریباً جدین تقریباً 30 GB انٹرنیٹ فکر کم دی پاکستان دلاری دا سی سمندر کیبل تروسن دی پتول نڑی کی داغت کیبل نا چی سمرین کیبل نا دی اگا پا سمندروں کی کشتی دی نو اصلی انٹرنیٹ پا سمندروں کی کشتی دی پاکستان تر آگا دی پاکستان دی خود دو ہم بلات مگرا خستی دا نو زموږ هغه دې معلوماتو کنټرول یو ډول دغه پاکستان د دې پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 هغه کنټرول ټیکس ده هغه دې په لاس کې ده، هغه انکرپټډ نه ده، یعنې موږ مستقیم د خلاص رسی نه لور سمندر کې ولته. اما د نور انټرنیټ نوې وازو څخه څه ده په کوم تر باندې پوری باور کیدای شي. زما خبره دې شي اضافه کوم افغانستان کې یو خپل انټرنیټ موضوع ده، دومره مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدمات نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول دی چې موږ هر خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 40 GB د معلومات او دغه قسم معلومات د ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. مثلا زه زنګ وامه، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې تل مشخصات د ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات د ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې ته مثلا ټارګټ کس وي یا مثلا داسې کس وي چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې څارل کېدای شي. دومره خبر دا چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ یو څه خبر نه وباسي، نو هم دغه غږ ورکوي په غږ باندې سرچ کیږي. نو په دغه ډول باندې دغه 2 میلیون خلک چې ورځنی ژوند کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مثلا د خوندیتوب هم نشته. په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع معاي د افغانستان دغه مخابراتي وزارت کې کوم دغه ډیټا چین پوینټ فکر کوم چې دغه ټولې
آیسنس انټرنیټ تصدیق کوي لامدی لاري هم فلټر کېدای شي یعنی د کوم ډیټا لیږي مثلا په 2000 فکر کوم د لسم څو لسم کال کې چاته د ایمیل لاري اختیار وکړل ته ورسره څو دا وکړل نو دا په یو نت کې پینې د ایمیل کړه او یو بل سکیورټی کمرول لاري وکړل څو راخص پیدا شنو نو د فکر وکړل چې اوس ایمیل یو بل کا اختیار وکړای دا نغه کس ډیر اسانه د لیستار ورسره پیدا کېږي د څو ته کوم آیپی نه ایمیل کړي کوم دینه ایمیل کړي کوم موبایل ایمیل کړي کوم ایمیل نمبر ایمیل کړي دا نو کشمیر هم بدل کړی وي دا کار ممکنه ده نو زما په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نهسته زه غواړم له خپل هیوادوالو دا خبره هیڅوک پټه نه کړي مون ته هڅه دې وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول داسې کې دي خدای وکړي راتلونکي کې ټارګټ ونه ګرځي یا راتلونکي کې زورونه ونه ګرځي د دې لپاره لیوال د لارې چارې شته اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې د قوانین په دې ډول دي یعنی واټ چار لدس کسان سره د دې څخه انټرنیټ او ټیکنالوژي د اوس وخت په تهدیدونو ستونزو باندې ډېر نه پوهیږي او ډېر هغه مطلقي کسان هغه خپل دندو ایستل سول یا ولاړو یا په وخت سره نو ته باندې دغه سي
استاد کله چې د سهار سه خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندي نه وي نو په دغه سي وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغو مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو بیا په دې حالات کې د خپل عمل شي د ټولو نه بهتره لارې بیا دا په داسې وضعیت کې ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي اولی نه خلاره د ټولو تعالی په دې وضعیت کې په دې خاطر چې دلته ټول شان د اوس څنګه چې شهر څخه ویلې ټول د غوی پلاس کې دي ټول د ګوندی هوادونو پلاس کې دي ټول د نور خلکو پلاس کې دي خلاره دا چې استعمال نشي بیا که چیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره مونږه وی پی این لرو ورچوال پرایویټ نتورک ورته وای وی پی این عموما د دې په خاطر استعمالوي کې چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې په خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابرات وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زه درته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې وو غواړي د دې معلومات یا د دې د چړلو د لپاره کارو کې هغه پیدا کول شي نو بیا په داسې حالات کې په ډیرو ملکونو کې په ډیرو ځینو کې حتی زه خپل چلی رساته وی پی این استفاده کوم د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې تاسو آی پی پټیږي کله مو چې آی پی پټ شو نو څوک نشي کولای چې تاسو پیدا کی که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا د سوي چې د سل نتورکونو نه یا د سل کمپیوټرونو تیریږي بیا به تاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کی نو یو د ټولو نه خلاص را ده او بیا په افغانستان کې څوک دا وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډیر زیات ویب سایټونه شته ډیر داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این لپاره موږ سره د یو کمپنی دا د اوربوت په نامه باندې همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي او دا غوی هدف هم همدا دی چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکاروئ بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره نن سبا که تاسو لیدلې وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوئ یو شی ولټوئ نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي په یوټیوب کې هم راځي په نورو ځایونو کې هم راځي دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډه امیانه ژبه کې به درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیستوري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړی نو بیا د دې لپاره چې زمونږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي زمونږ ریکارډ هم موجود نه وي په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ هغې کې یو معلومات سرچ کوي نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي د منځه ځي زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب د پاره د ډک ډک ګو په نامه معنی یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغه کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بل موضوع هم ډیر جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیر کمپیوټر زبه وایم یا د تاریخ تیر وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام ده، چې دغه خپله باعث دې ګرځېدلی شي چې دغوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې. یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سټور نه، د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کله دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره مشکل جوړي. نو دغه ډیر اړخونه لري، دغه ډیر پړاوونه لري، که په دې معنی چې تغور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نشي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکله سره دغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. نو که په لارو چارو یې زم فکر وکړو خبرې وکړو ډیر ډیر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. خو عامه پوهاوی نشته، بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی هغه د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک ته او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سا، نو دا ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي. د دې نه
ډېره زیاته مننه استاد د خبرونې وروستۍ شیبې دي، البته په دې اړه بحث خو نه خلاصېږي، خبرې ډېرې دي، خو له خپلو میلمنو ډېره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. وام اورېدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده، زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډېر خوندي نه دی او کېدای شي که څوک غواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پېښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپل ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خبرونه همدلته پای ته رسېږي، له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوز او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې را سره یې برخه واخیسته، او له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Thank you.